السلام علیکم ګران اوریدونکو او کتونکو دا د وایس اف امریکا ډیو رادیو او ټلویزیون دی. نن د اتوار ورځ یا د اتوار یا یکشنبه ورځ کال 2013 د دسمبر د میاشتې 14 نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې 10 بجې، افغانستان کې شوی دی 9:30 بجې او دلته په واشنگټن ډی سي کې د غرمې 12 بجې شوی دی. د دې یبه ګنټې د خبری خبرونه وړاندې کوونکو زه محمد اکرام
او زه فواد لامی.
اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول باندې د ترهګرو د وسلوال خونړي برید څخه نن 4 کاله تیر شول. په غبرید کې چې 150 کسان وژل شوي وو، د هغو د وژنې په یاد په پېښور کې غونډې وشوې، خو د وژل شویو زده کوونکو میندې او پلرونه وایي چې دوی ته تر اوسه انصاف نه دی ورکړل شوی.
او د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ترهګرۍ په تورونو کې د پوځي عدالتونو ناسزا شوو 15 تنانو د پانسۍ یا تیزندۍ قبولو منظوري ورکړې ده، خو 4 کاله وړاندې د پېښور آرمی پبلک سکول په ترهګر حمله کې د وژل شوو ماشومانو مور پلاران وایي دغه ترهګر پېښې ذمواري قبلوونکی د تحریکي طالبان ویان احسان الله احسان د پوځ سره تر اوسه ملمه دی او مقدمه پرې هم نه ده جوړ کړی شوی.
د افغانستان د سولې د خبرو په تړاو امریکایي چارواکي سبا په پاکستان کې له طالب مشرانو سره ګوري. البته امریکا د دې خبرو د موقع برابرولو له امله د پاکستان څخه د مثبت کردار هرکلی کړی دی.
ګرانو اوریدونکو او کتونکو، په دې یو ساته خبری خبرونه کې به تاسو د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې ریپورټونه او مرکه اوري. موږ سره اوسئ.
بیا هم خراغلی او لومړی ریپورت د پېښور نه. د نن پورا 4 کاله وړاندې، یعنی د 2014 میلادي کال د دسمبر پر 14 نیټه باندې په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول باندې وسلوالو ترهګرو خو یو خونړی برید وکړ چې په هغه کې خواو شوا 150 کسان ووژل شو، چې اکثره یې د هغه سکول یا د هغه ښوونځي زده کوونکي ماشومان وو چې هغوی په قتل ورسېدل. خو د هغوی کورنۍ اوس هم د خپل ماشومانو په غم باندې اخته دي او هغوی وایي چې دوی تلا دروسه عدالت انصاف نه دی ورکړی. د همغې خونړۍ پیښې په یاد نن په پېښور کې لوی غونډې ترسره شوې، چې په یوه غونډه کې د خیبر پختونخوا ګورنر شاه فرمان او د پېښور کور کمانډر هم ګډون کړی وو. پام وکړئ په دې هکله زموږ د خبریال ارشد مومن رپورټ.
پېښور کې 4 کاله وړاندې په آرمی پبلک سکول شوی برید په یاد کې ځای پر ځای غونډه را جوړه کړې شوې وې. په آرمی پبلک سکول کې هم د وژل شوي تنانو په یاد کې غونډه را جوړه کړې شوې وه، چې پکې د صوبې ګورنر شاه فرمان او د پېښور کور کمانډر لیفټننټ جنرال شاهین مظهر محمود برخه اخیستې. د ترڅنګ د پېښور آرکایوز لایبرری حال کې هم غونډه را جوړه کړې شوې وه، چې پکې آرمی پبلک سکول کې وژل شوي ماشومانو مور او پلار او مدني ټولنو فعالانو برخه اخیسته. په دغه مقام موجود د پېښور ایریا سټڈی سنټر په خوانی مشر ډاکټر سرفراز ویل د پېښې 4 کالو تیرېدو باوجود هم د وژل شویو ماشومانو والدین د حکومتي پلټنو نه ندي مطمئن او دغه په عامه ټولنه کې هم بي یقیني خوره کړې ده.
که تاسو ګورئ نن هم 4 مقالې زده یو کس معلوم نه دی، نه هغه ته سزا شوې ده، الټا چې چا چې دی دا واقعات کلیم کړلو چا ذمہ قبول کړه هغه باندې هیڅ قسمه مقدمه نشته. هغه پټی وی راغلی دی، هغه چې دی وقول خلکو چې دی د عسکر میلمه دی او چې کوم عام خلک دی هغه غایب شي پته یې نه لګي.
د آرمی پبلک سکول پېښورستو د پېښور ځوانانو لخوا شروع شوې تعلیمي درنې غړي هم د پېښور مطبوعاتي کلب مخې ته راټول شوي او دغه یو ګډونوال مشتاق دوراني وایي چې تعلیم په لړ کې د دوی ډېرې مطالبې لا هم نیمګړې پاتې دي.
اوس هم زمونږ دا ډیمانډ تر اوسه پورې دی چې په داسې علاقې شته دی په زمونږ چې کوم اوس په پښتونخوا کې راګډ شوی فاټا ده نو هغه مونږ سره راغلی ده. هغې کې داسې ډېر علاقې شته دی چې هلته داسې سکولونه ادارې نشته تعلیمي، نو هلته پکار دی چې د کسې تعلیمي ادارې جوړې شي. بل زمونږ دا و چې نیشنل اکشن پلان جوړ شوی دی خو په هغې باندې تر اوسه پورې مونږ هیڅ عمل درآمد نه دی کتلی. پکار دی چې په هغې باندې چې کوم دوی په کوم پوینټس دوی ورکړي چې په هغې باندې عمل وکړی شي.
په آرمی پبلک سکول کې شوې غونډه کې گورنر شاه پرمان ویلي ټول قوم، حکومت او پاکستانی عسکر په آرمی پبلک سکول کې وجد شوي خاندانونو سره کلک ولاړ دي. د کیمرامین هاشم علي سره ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه، پېښور.
دا وایس اف امریکا ډی رادیو او ټلویزیون خبرونه ده. تاسو د ارشد مومن نه د دغه پیخي حال واوریدو چې سلور کال وړاندې د پیخور په آرمی پبلک سکول باندې کومه ترګر حمله شوې و نن بلابلی غونډې شوې دي. په پیخور کې زمونږ په سیمه کې خبريال مدثر شاه د هغه ماشومانو د مور پلانانو سره خبرې اترې کړې دي چا چې دغه غم هیر کړی نه دی بلکې دا لا اوس هم د دې په زړونو کې هم هغه سي ژوندې دی څنګه چې سلور کاله وړاندې و. ځینې مور پلاران وایي تر اوسه ورته انصاف نه ملاو شوی، ځینې وایي دوی ته پتن شته چې دا ترهګر څوک وو چې تر اوسه پورې معلوم شوی نه دي، او ځینې وایي د عدالتي کمیشن غوښتنه یې کوله خو د هغې د نتیجو نه او د هغې د راتلونکو فیصلو نه هم لا خبر نه دي او نتیجې مطمئن ښکاري. رپورټ په دې خبر نه د ډیوه رادیو خبریال مدثر شاره کوي.
د پیښور د آرمی پبلک سکول غمیزه د سلورو کالو تیرې دو با وجود د غخونړۍ پیخه کې د وجل شو ماشومان کورنۍ نن هم هاغه مرغم جنې دي لکه سمره چې پښپاړسم دسمبر کال 2014 کې وی. د یو ماشوم اسفن مور شاهانه اجون دیو تبای ته دومره مودې تیرې دو با وجود زمانه خپل بچي نه هیریږي او کله چې د غ امزولي وینم نو غم کې مې نور اضافه وشي.
تاسو څه سوچ کې اما غم به ختم شي بلکه دارو رو نور زیاتیگی سبا لائی خلقو ودونک کیگی آئی کور کی خوشحالی آنے رازی اما نہیری گی اسفت انا کلم چرے مسفت نشہ میرے دلے نشہ میرے دلے کلم دا سے ہوشی بلکہ نور ہم دا زخم زیاتیگی وزورت سوے کولی شم ازم نا تم دا بکو کہ بس جاڑم جاڑم اور بچو پشم.
وای حکومتي او غیر حکومتي ډېر ادارې د سره د غم کې شریک شوې د ته تسلی ورکړه خو د پیخي اسباب او ککړ تنان تر اوسه مخترا نغلل. د غرض د یو بل قرباني شوی ماشوم صاحبزاده عمر خان پلار فضل خان وای د پیخي سره سم د دې تر ټولو لوی غوښتنه دا و چې عدالتي پلټنې دی وشي او ککړو تنانو ته سزا ورکړي شي. قواکدارانو دې کې د لم لیټ نه کار اخستو او موږ په احتجاجونو مجبور شو. نتیجه کې سترې محکمې د دې کال په 9 مې د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کو خو د بده مرغه اعلان هم په اعلان پاتې شو. او بیا چې په 15 اکتوبر مشر قاضي جسټس ثاقب نثار پیښور ته په دوره راغلو نو یو ځل بیا د کمیشن او شپږو هفتو کې د تفصیلي راپور وړاندې کولو امر وکړو. خو فضل خان وای په 14 نومبر دا نیټه هم سرته رسیدلې ده. د سلو نه زیاتو تنانو بیانونه کمیشن اخستې دي خو راپور لا نه دی راغلی.
یو شمیر پیرنټس راغل، هغه خپل بیانونه ریکارډ کړل، کم کې چې په دغه ادارو باندې کم چې زمونږ د سلامیت او زمونږ د دغه آرمی پبلک سکول د سکیورټي ذمہوار دي کې د صوبایي حکومت او د وفاقي حکومت یو شمېر افسران هم پاغي باندې مونږ خپل بیانونه ورکړل. او هغه نه پس مونږ بیا د دغه کمیشن نه غوښتنه وکړه چې د دغه بیانونو په رڼا کې د تحقیقاتو کې خو زه نه وینم. نن 16 دسمبر بیا راورسېدو، سلور کاله هم پوره شو. اغه جوجنشت کمیشن هم چې کوم مونږ الریډي ته امیدو توقعاتو اغه مونږ ته سدسي رڼا را نکړه.
بلخوا د عدالتي کمیشن په تکنیکی اړخ چې مو قانون پوه شاب خټک اډوکیټ سره خبرې وکړې نو هغه ویل د کمیشن مشر جسټس ابراهیم با استعداد قاضي دی خو د کمیشن د بنیادی کار ټاکنه هم لا نه ده شوی.
دې کمیشن ته تر اوسه پورې ټرمز اف ریفرنس نه دی ملو شوی او دا غینه مطلب دا وی چې یعنی هغه ته دا ویل شي چې مونږ تاسو بطور کمیشن تاسو نامزدگی وکړه خو تاسو مونږ ته دا دا کار وکئ، د دې دې سوالونو جواب راکئ، یا په دې دې مهمو سوالونو باندې تاسو خپل رپورټ مرتب کئ. نو اوس دای چې د مرکزی حکومت نه او د ادارو نه هغه ټرمز آف ریفرنس غوښتي دي چې مونږ رپورټ کې کم کم خبرې تاسو ته مهمه خبرې دي چې پاغي مونږ رڼا واچو.
البته وای د کمیشن لخوا راپور امکان لري لګ د ځنخکار شي، خو د اسفان پلار اجون خان بیا د کمیشن تر دې وخت د کارکردګۍ نه مطمئن دی. وای دا د دې بنیادی غوښتنه وه. د مشر قاضي امر کې واضحه ده چې کمیشن به په کومو نقطو کار کوي، خو زیاتی که د کمیشن د راپور نه مطمئن نشو نو د انصاف لپاره به ملګرو ملتونو ته لاړ شي.
بحیثیت د والد، بحیثیت یو ایډوکیټ، ما سره ډېرې لارې دي چې زه به په هغه طرف باندې ځم، خو زه به د خپلو بچو دا وینه چرم دې خلکو ته معاف نه کړم چې د چا ذمېواري وه، د چا ریسپانسیبلټی وه، ولې هغې چې کوم دی غفلت وکړو په خپله ډیوټۍ کې، او دغه غفلت په مونږ روباسو، دا مونږ چرم نه پرېږدو. که زه په ذاتي خود د دی جوډیشل کمیشن د اډر نه مطمئن نه شوم، نو انشاءالله زما دا نیکسټ سټیپ چې کوم دی یونایټیډ نیشن ته تک دی، او هلته به زه د دې ریزولوشن داخلو او اغزی نبازه انشاءالله انصاف اخلم.
او وای د پی ایس د پیخې نه پس چې په کم انداز ټول سیاسي ګوندونه او د هیواد امنیتی ادارې د ترهګرۍ په ضد یو خوله شوی وي، اساسي قانون کې بدلون وکړی شو او د شلو نقطو نیشنل اکشن پلان اعلان شو، نو دی خوشحاله و چې د دوی د ماشومانو وینه به رنګ راوړي. خو د پلان په ټولو نقطو صحیح عمل ونه شو او اوس هم د داسې پیښو خطر موجود دی، او غوښتنه کوي هغه پلان باید ټول په ټول عملي کړی شي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوا پی خبر.
په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول باندې د خونړۍ او زړه بوګنون کې ترهګریزي حملې څخه څلور کاله تیریږي، خو اوس هم هغه کورنۍ چې خپل د زړه بچیان او عزیزان یې له لاسه ورکړي دي، هغوی په غم کې حماس کړیږي، لکه د امغه حملې وروسته چې کړی دی وو. په دې کې یو هم د 15 کلن ملک اوسامه طاهر کورنۍ ده. پلاری وایي چې هغه ته اوس اروایي یا ذهني تکلیفونه پیدا شوي دي، او ورور وایي چې د وژنې په وخت کې خپل ورور ولید چې وژل شو د ترهګرو د خوانه، او خور هم وایي چې د ورور په غم کې ژړیږي او هدیرې ته و زیارت یې ورسي. په مکړه پرې حقله زموږ د خبريال عبدالرزاق رپورټ.
د پیښور آرمی پبلک سکول د ترهګرۍ پیښې څلور کاله پوره کېدو وروسته هم په دغه خونړۍ پیښه کې د وژل شوي ماشومانو والدین د دغه غم نه ندی راوتي. د آرمی پبلک سکول سانحه کې د پیښور 15 کلن ملک اسامه طاهر هم په حق رسیدلی وو. په دې کمره کې پراته د ملک اسامه طاهر دا کتابونه او تصویران د هغه وروڼه او خور د خپل رور د یاد تازه کولو لپاره ګوري. د ملک اسامه طاهر کشره خور عفیفه ملک وای چې د هغې رور به د اختر مونځ نه وروستو ټولو نه اول هغې ته د اختر مبارکي ورکوله، ولې اوس هغه سره د میلاوېدو لپاره د مقبرې مخه کوي.
16 دسمبر کو 4 سال هو گئے ہیں، لیکن ہمارے بھائی کی یاد اسی طرح ہمارے دل میں ہے. یہ مطلب ایک ایسی چیز ہے جو بھولی جا ہی نہیں سکتی. کچھ بھی ہم کرتے ہیں، ہر چیز میں اس کی یاد ہوتی ہے، ہر مومنٹ میں اس کو یاد کرتے ہیں. مطلب اگر اسٹڈی کر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں کچھ، یا کہیں باہر جا رہے ہیں، کہ فیملی کی گیدرنگز وغیرہ ہو رہی ہیں، تو ہر چیز میں اس کی یاد ہمارے ساتھ ہوتی ہے. خاص طور پہ میں عید کی بات کروں گی کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ بھائی اور بابا وغیرہ نماز پڑھ کے آتے تھے اور ہم سے گھر میں عید ملتے تھے، لیکن اب چونکہ بھائی نہیں ہیں تو ہم جاتے ہیں، ہم خود جا کر قبرستان میں ان سے عید مل کر آتے ہیں.
سوخت چې د پیښور په آرمی پبلک سکول ترهګرو حمله وکړه، نو ملک حسن طاهر سوک چې د اسامه طاهر کشر رور دی، وایس آف امریکا ډیو نیوز ته خپلو خبرو کې ویل چې د هغه رور او نور مرګري د هغه دړوان دی په ډزو ویشتلی شول، او دا چې دغې پیښې وروستو د ذهني دباو ښکار دی.
زما ډېر مرګري هغې کې شهید شوی، زما خپل رور هم شهید شوی. یو ور مات شو شاته نه، او فایرنګ شروع شو، ټول ماشومان شاته وکتو چې دا خو فرسټ باندې ٹریننگ دی، نو کدی چې دا مونږ ته نقلی ګولې ولګي، نو بیا به مونږ ته دای خی چې څنګه به فرسټ ایډ کوي. نو ټول ډېر خوشحال شاته وکتو، نو بس چه سنگا ما او کتو چه ما شمانو تا لگی گولی لگی دلی دیو وینوزی نو ما بیا ایک دم منڈا والیو بار یو میڈم را دا ٹوپے برا کو تو راتا وی چه دا وگون نا برا که لیکچر دی نو ما آغا برا کو آغی ما تم سر بانده ٹارگٹ کردی و نو ٹوپے بانده و لگی دوزا بچ شمی اوما
دا کال 2004 لسم دا دسمبر دا میاشتی پوش پالا سمنیتا ترخگرو دا پیخور پا آرمی پبلک سکول حمله کړی وا او پا دغا واقعه کی دا یو سل او دیر شون زیاد ما شمان وجلی شوی وو د ملک اسامه طاهر پلار ملک طاهر اوان وای چې د زوی د قتل کې دروستو د نفسیاتی مسلو سره مخ دی
سلور کال تیر شو خو اوسم بس یعنی یو طبیعت کې یو عجیب غونته هغه دا یعنی ډرایوینګ کوم هغه کې چې سو غلطی کینا ایک دم هایپر کېګم او څنګه مخ کې آفس کې زما ډیلینګ او هغه کې ډیر اثر راغلی دی یعنی هغه سه زما سټیمنا اوس نه چې سونه مخ کې یعنی زه گورنمنٹ جاب کوم ہاسپیٹل کے نا وقت تقریبا زما یعنی کم پیشنٹس ہوتا دا ډیر زیادہ نا اوس کم شو ولې چې ستړی کېګم منٹلی طور باندې دا واحد د سانیا دا دې کې زمون بچی تلی او تعلیم لپاره نا ال تا دې سره دا ټارګټ کلینګ ہو شو دا دې کم کولو والا دی یا چا مړ کړی دی دا سزا دیتا ملاو نشو
د پیخور آرمی پبلک سکول د پیخی روستو د پاکستان عسکری او سیاسی مشرانو د ترهګری مخنیوی په غرض نیشنل اکشن پلان جوړ کړو او د هغې مطابق په هیواد کې یو شمیر شرخوخو ته پانسی هم ورکړی شوه په یاد سانحه کې د قتل کړی شوي ماشومانو والدین وایي چې د هغې ژوند کې تر هغه وخته پورې سکون او آرام نشي راتلی تر کومه چې په دغه پیښه کې ککړ تنانو ته سزا نه وي ورکړی شوي عبدالرزاق وایس آف امریکا ډیوه نیوز پیښور
دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی تاسو دغه رپورټ د عبدالرزاق نوم اوریدو او زو چې په سوشل میډیا یا ټولنیز میډیا باندې د پیښور آرمی پبلک سکول سلور کالا وړاندې شوي پیښې باندې د خلکو رد عمل څه دی سوشل میډیا ته په سیمه کې زمونږ خبریال احسان محمد خان کتنه کړې
د شپې د 12 ساعتو وروسته چې نیټه 14 دسمبر ته اوریدو سره سم د پیښور په آرمی پبلک سکول د خونړي بریټ په حق لا د درد او سړی کې ډک خبرګون د سوشل میډیا په ویب پاڼو خوریدل روان شول په فیسبوک زیاتره خلکو د خپل ډی پی تور شالید کې تور ورځ ولیکلا او د دغه خونړی ورځ په کله خپل احساسات خواره کړل یو پښتون دانشور او لیکوال پروفیسر خادم حسین په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی د هر کال د دسمبر د غشپاړه سمې نیټې د سهار بعد زمونږ د پاره د ځان سره ویر خفګان بدبختی او بیوسی راوړي په دغه قیامت ورځ د یو سل 15 ماشومانو په شمول یو سل 45 تنانو په دې خونړۍ پیخه کې ځانونه وبایلل د ولې څنګه او چا دغه پوښتنې اوس هم بې جوابه پاتې دي چې دغه په زړونو جوبل شوی مور پلارانو ته جواب د ریاستی ادارو په ذمه دی د نوبل جایزه ګټونکي ملالی یوسفزئی پلار ضیاءالدین یوسفزئی په خپل ټویټر پیغام کې لیکلی د 14 دسمبر ورځ د پاکستان د تاریخ تر ټولو توره ورځ ده او د آرمی پبلک سکول په خونړۍ پیښه کې وجل شوی ماشومانو ارواح په وړاندې د دغه ترهګرو عکسونه تر هغې بیا بیا مخې ته راځي تر کومې چې د دوی مور او پلارانو ته انصاف ورنه کړی شي او موږ په خپله خاوره امن او قلارې ونه ګورو د انګریزي ورځپاڼې لیکواله او څېړنکاره عائشه صدیقه لیکلي یوه داسې ورځ چې موږ لازمان خپل احتساب پرې کول دي چې ولې وړومبه په دغه ورځ نیم هیواد د لاس لاړو او بیا د بیګنا ماشومانو دغه ژوند دا یو داسې رښتیا دي چې ډیر زیات ترخه دي خو دا به د دې لپاره په کار راځي چې څنګه داسې پیښو مخنیوي وشي او بیا چریدا پیښې تکرار نشي وتلې صحافي سید طلعت حسین لیکلي 14 دسمبر هغه ورځ ده چې مشرقي پاکستان وبایلو او د ترهګرو په لاسو خپل ماشومان وجل کېدل ولیدل مونږه دغه دواړه پیښې د قامي یاداشت څخه ختمول غواړو چې لکه داسې کله څه شوي هم نه وي چې دا کول نور هم ډېر د افسوس وړ دي. د سماجی رسنیو په ویب پاڼه نننای ورځ د وتلی پښتو شاعر ممتاز ورکزی لیکلی او د صدر علي ټکر په غږ ویل شوی دغه د غم ډک شعرونه هم بیا بیا خورول کیږي. احسان محمد خان VOA دیوا پیښور.
د پېښور په آرمی پبلک سکول کې کومه خونړۍ پېښه چې شوې وه هلته ځینې زده کوونکي زخمیان شوي هم وو چې وروسته یې روغتیا سمه شوه او خپل تعلیم ته یې ادامه ورکړه. په دې کې یو هم ولید خان دی چې په پېښه کې ټپي شوی وو او اوس په لندن کې خپل زده کړې کوي. ولید خان سره غړي مخکې زموږ همکار سمینه احسان غږېدلې ده چې ورسره یې مرکه کړې وه او د دې ساس پام بیا هم د مرکه ته راګرځو.
السلام علیکم. نن به مونږه خبرې کوو د ولید خان سره. ولید خان هم د آرمی پبلک سکول د هغه ماشومانو نه یو دی چې کله د دوی په سکول حمله وشوه نو په هغه ورځ په سکول کې موجود وو. د دې حمله نه پس د دوی په ژوند کې څه بدلون راغلی دی او وس دوی خپل ژوند په کوم مقصد روان کړی دی د دوی سره به خبرې ترې کوو. د حمله نه پس د دوی په ژوند کې بدلون په حواله سره او د دوی د ژوند د مقصد په حواله سره. په خیر راغلی ولید خان.
په خیر راغلی تاسو ټول. نو خو تاسو ډیر شکریا ادا کوم چې تاسو په دې شو ته انوایټ کوم.
ډیر مننه تاسو هم ولید خان. تاسو سکول نه راغلی ستړي به یې الیکشن ته خو تاسو ډیره مهرباني چې موږ لام وخت راکو. غواړو تاسو د ژوند نه او وسم چې په ژوند کې کوم مقصد روان کړی دی خلک ته خبر شي. نو کلاول مونږ شروع د سیو کو چې کلا تاسو په سکول باندې حمله وشو آرمی پبلک سکول باندې نو هغه ورځ تاسو څه کول او د هغه ورځ کم کم یادونه تاسو په مزغو کې وسوم پاتې شوې دي؟
ای هغه 16 دسمبر 2014 او یو داسې ورځ و چې هغه ورځ خو مونږ نه بالکل هېرې جنا. هغه خو با ما ته او زما چې کوم ملګري دي او چې څونه هم د هغې وکټمس دي هغې ته خو به هغه ټول عمر یاد دی. او هغه ورځ خو ما ته بالکل یاد ده چې مونږ هم سحر خپل نارمل روټین ته مونږ سحر سکول ته لاړو او مونږ ټول فرینډس یو بل سره کېناستو. مونږ ټول ملګرو یو بل سره نارمل روټین کې څنګه ملګري خبرې کوي یو بل سره ناستې سکول کې. مونږ سحر کیفیټیریا ته لاړو هلته کې مونږ یو ځای کېناستو. اینا پس چې مونږ خپل فرست لیسن تلارو نو فرست لیسن مونږ خپل اٹینډ کو او سیکنډ لیسن کې مونږ ته زموږ ټیچرز ویل چې تاسو اډیټوریم تلار شي ان لکه فرست ایډ لیکچر دی. نو زه د سکول وینګ پروکټر هم د خپل سکول د هم سکول وینګ مشر هم نو هغه ماته ویل چې لکه دا کم چې واړه دي سکول وینګ کې 8 9 10 والا نو دا ټول د سکول وینګ ته بوزم. نو ما هغه ټول ته چې مونږ ویل چې راځي اوډیټوریم ته ما بوتل لغی او الته کې موږ کې ناستو ټول ټول الکان کې ناستل ویل سټل شو ټول او اک فرست ایل لیکچر شروع شو. حاله کې چې دا هغه ټایم په سټیج باندې ودارم نو زموږ فرست ایل لیکچر سٹارټ هو او یو آرمی میجر راغلی او سی ایم ایس نه هغه زموږ سکول کې فرست ایل لیکچر ورکولو. څنګه چې لیکچر سٹارټ هو د لیکچر په مینس کې یو موږ ته بهر نه تیش اواز راغو تیشن ته اواز راغو نو ساده کانچو دنه هغه د شانتي ګبرا شانتي شو. خو چونکی هغه آرمی سکول او نو مونږ لکه هغه ساوند مونږ اګنور کو مونږ ویل چې دا خو آرمی سکول دی نو یا به آرمی ډریلی یا به سفایر کرکر دی نو مونږ هغه ساوند باندې دونه توجه ورنکا. او سمونږ د ټیچرز هم ویل چې لکه په فشي لیکچر باندې فوکس وکړه سم نشته سم. نو آیا پس هغه اوازونه چې هغه نورم تیز شو هغه بیا نارمل نو زموږ سکول کلاس کې کوم ټیچرز وو یا د اوډیټوریم کې کوم ټیچرز وو نو هغه ټول پوه شو چې څنګه څه خو تغدي. نو ټیچرز ټول چې کوم ماشومان وایي ته ویل چې تاسو چې د لاندې شي ما خپل یو ټیچر نه هغه ټایم ته پوسټ مو کومه وته څه چل دي نو هغه ماته ویل چې سم نشته مې یاریږه نو هغه ټایم ما ویل چې څه نشته نو زه ولې چې د لاندې شم نو زه ولاړم انده کوم سټیج باندې ولاړم دې کې اچانک اوډیټوریم چې کوم بیک ډورز وا آیته مخامخ کسان راغل او دروازه یې ماته کړ اوډیټوریم چې څنګه یو کده چې اوډیټوریم دروازه لاخت دروازه یې ماته کړ او هی څنګه انټر شو هاي سری هغه فایرینګ سٹارټ کو او چې څونه علاقان ول تکي څوک مخې ته ورغل هغه ټول یې وشتل ما چې څون اول بولې چاغ نو زه ولاړم ماته مخامخ نو آیته ته بالکل مخامخ شو ما راکم نو هغه زو په فیس باندې وشتم یو بولې چې بیا یې نه پوسټ چې او کتل چې زه لا اوسم مومنت کوم او اوسم لا الایو یم نو هغه ماته نور بولې چې دوشتم هغه چې اوډیټوریم کې نو څونه زما فرندز او زما ټیچرز هغه ټول یې وشتل زما په مخ کې نو ته هغه ټایم ډېر زیات په پین کې وم ډېر زیات میجرل ډېر زیات اوخ کې مې به دې ځکه چې زما مرګري زما مخ کې شیطان شو زما کې شش شیطان شو او زه په خپل زما ما ته دا لګېدل چې لکه زه به مس نه بچ کېږم زه خو بس هر څه ختم شو چې هغې څنګه وکتل چې زه لا اوسم مومنت کوم لا اوسم زه ژوندی یم نو هغې بیا زه نور بولیټس وویشتم ای کې زه شپږ بولیټس په فیس بک لګېدم او په لاس او په خپې وویشتم او هغې نه پس چې ای کله اوډیټوریم نه بهر لاړل نو ما ځان په سنسه طریقې باندې اوډیټوریم نه وباسلو او هلته کې یو کلاس ته لاړم او کلاس نو بیا آرمی ول راغل او غیزو ریسکیو کوم سی ایم ایس ته بوتلم
ولید دغه ورځ خو تیر شو خو د دینه پس ډیر مور او پلار هم وېریدل او ماشومان هم ډیر زیات وېریدل د هغه اجوند دغه مقصدونه چې کوم وو هغه پوره کولو کې هم دومره همت هغه کې نه و چې هغه بیا نه شروع کی بیا د سر نه د ژوند یو سفر شروع کی تاسو خو وطن هم بیا پرې خو د لندن ته لاړې د علاج لپاره او التکم کورنۍ هم ده تاسو په یو بل وطن کې بیا ځان له د ژوند نوې مقصد څنګه ولټولو
ا چې سٹارټ کې خو زه انګلند ته نوم راغلی سٹارټ کې زه چې تاسو دا دغه والا خبرو کې چې اخی یریدل یا د کیرو و نو هم دا یره ختمول لپاره زه دا اغل ته کې سی ایم ایچ کې هم د کمبائن میلیټری هاسپټل کې دا کوم تقریبا درې کسلور میاشتوم نو زما خو په دې حالت داسې و چې اخی زما باډی نه موو کول ځکه زما سروایوول چانسز 0% په پیل زه اته ورته تقریبا کوما کې وم نو هغه نه پس چې کله زه هوش کې راغم او زه لا آی سی یو کې هم چې څنګه زه آی سی یو نه راووتم زه لا په ویلچیر هم خو زه واپس مکه ای پی ایس ته لاړم زه زما حالت ډېر زیات خراب و هغه ټایم زه ګرځېدم نشم زه هغه ای پی ایس ته واپس ځکه لاړم چې ما هغه د کې کم چې هغه شهیدان زمونږ روریان یا ما چې کم مرګري و هغه شهیدان شوی نو هغه ټول مور پلاران او هغه ټول ماشومان چې کم راغلي دا غي همت ته بم ده سلام کوم او مونږ هم دا پیغام ورکول کوشش کوو چې مونږ یو پر امن کوم یو او مونږ په ګولو په دغه مې څوک نشي خاموشه کولی چې کم دی مونږ تعلیم نه درولو نو هغه مونږ خپل سفر به کنټینیو کوو اینه پس چې بیا ته پاکستان آرمی زما حالکه چې کومه ټریټمنټ پاکستان کې پوسیبل نه زما فیس او زما دن چې کوم مخته آی کې زما غاخونه زما مخزل دا ټول ډیر زیات بیگلی ډیمیج شو نو هغه بیا چې یو کې تراولې غلم یو کې چې زما د پاره و ډیفیکل ځکه چې ما سره زما سره فادر دلته او زما فیملی نور پاکستان کې نو مشکله زما د پاره ډیره و ځکه چې څه خو زما دردونه به زیات وو د غم او څه را تخپل ملکوم یادې نو هغه سٹارټ کې ډیره مشکله و خو الحمدلله الله دې دې شکر دې زه اوس دې ماحول سره ایڈجسٹ شوم او ورو ورو دا چې کوم دا ماحول دې دا انوایرنمنت دې دا ته اډاپټ کوم
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون خبرونه ده د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ترخګری په تورونو کې د پوزي عدالتونو نه سزا شوو 15 تنانو د پانسۍ یاتې زندۍ کولو منځوري ورکړې ده خو د پیښور آرمی پبلک سکول په ترخګر حمله کې د بجل شو ماشومان مور پلاران بیا به وای د دغه ترګر پیخي زمواري قبلون کې د تحریک طالبان ویان احسان الله احسان د پوس سره ولی تر اوسه ملمه دی او تر اوسه په مقدمه ولی نه د جوړه کړل شوی. نور حال په دې حق باندې د اسلام آباد نه د ډیبر ریډیو خبريال اورنګزیب خان په یو رپورت کې راکوي.
د پاکستان پوز سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوه د 15 نورو ترخګرو د تزندې کولو منظوري ورکړې ده او پوزي عدالتونو 6 نورو ترخګرو ته د بند سزا هم اورولې ده. بلخوا بشري حقوقو د لپاره کارکونکي وایي چې ترخګرو ته سزا به کار ده خو ورته باید شي په شفاف توګه مقدمه چلولو موقع هم ورکړې شي. د پوز بیان ادارې ISPR لخوا جاری شوی بیان وایي د 15 ترخګر په سیکورټي ادارو بریدونو په خبر کې د عیسایانو په یو کالونه برید او تعلیمي ادارو بریدونو کې ککړ وو او د دوی لخوا شوې دې ترخګر کاروایو کې د سیکورټي ادارو تنانو په شمول سلور درشت خلک وژل شوي وو. د ترخګرو ته پوزي عدالتونو د مرګ سزاګانې اورولې دي. راپورونه وایي د پوزي عدالتونو ته 211 ترخګرو مقدمه لګل شوې وي په کوم کې 311 د تزندې کولو سزا شوې ده. 204 درشته د عمر کې سزا شوې ده او 245 ترخګرو مقدمه قانوني عمل لوجې د خن ښکار دي. د تزندې کولو سزا لوجې آیا ترخګري ختمې دي شي په دې حق لا پاکستان کې د بشري حقوقو خپلواک ادارې یا HRCP لخوا کامران عارف وایي
خدا ډیټرنس چکم دے دا سش ډیت پینلټي سره یا سزا موت سره ملاوي کی یا د نور افیکټم نو دا 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 یو ایشو ده چې دا لا تر اوسه پورې ریزالو شوی نه ده. خو زموږ په نظر کې کنویکشن چې دی نو دا زیات ضروری دی د ډیت سنټنس. او زموږ هم دا کوم موقف دی چې ټرایل چې دی نو دا زموږ آئینی حق دی د هر کس چې په هغه باندې الزام ورسي چې هغه باندې مقدمه وچلي او هغه د انټرنیشنل فیئر ٹرائلس یا زموږ چې کوم آئین دی د هغه فیئر ٹرائل سټینډرډ مطابق کی په دې باندې زیات خبرو کولو ضرورت ځکه نشته چې دا زموږ سپیریر کورټ چې دی سپریم کورټ های کورټ دا ډېر دغه سره ویلي دي چې دا فیئر ٹرائل سټینډرډ څه دي. نو هغه په کار دي دا خو یو کانسټیټیوشنل انیملی دا چې یو وخت پورې اجازه ته د دغه تا ملټری کورټس ته چې هغه د عام کسانو ټیررست ٹرائل وکړي نو دا زما خیال دی په جنوري کې خلاصيږي او موږ به امید کوو چې دې کې به ایکستنشن نکېږي.
پاکستان کې کال 2014 په خبر آرمی پبلک سکول باندې تر هغه برید پس په مرګ سزا عمل باندې ابوري بندیز ختم کړی شوی وو او پوزي عدالتونو لخوا تر هغه ورو پر ضد مقدمه روانه شوی وي. د عدالتونو موده روان کال جنوري په میاشت به پوره کیږي. یو غیر دولتي ادارې جسټس پروجیکټ اکتوبر په میاشت جاری شوی رپورت وایي کال 2014 نه پس د مرګ سزا باندې عمل نه پس نړۍ کې هر اتم تن چې ته زندګي کې پاکستاني وي او یوازې کال 2015 کې د نړۍ 40% تزندې شوی تنانو تعلق پاکستان سره وو. په پوزي عدالتونو دا تنقید هم کیږي چې پکې خلکو ته د اپیل حق نه وي نه ورته د شفاف مقدمه موقع ورکړې کیږي. پاکستان کې نږدې 20 جرمونه داسې دي چې پکې د مرګ سزا ده. په دې کې قتل، ترهګري او د مذهب سپکاوي جرمونه هم شامل دي.
د پېښور آرمی پبلک سکول د خونړي برید په اړه مو رپورټونه واوریدل. خو نن په تاریخ کې یو بل مهم ورځ هم ده. د پاکستان په تاریخ کې 48 کاله مخکې لنن د پاکستان شرقي یا ختیځه برخه د دې هیواد نه جدا شوه چې نن د بنگلاديش په نامه پیژندل کیږي. بنگلاديش نن د خپل ازادۍ یا جلا کېدو 48مه کلیزه ولمنځله. په دې برخه کې به نور معلومات ل خپل قدرمن همکار بنیری صاحب نه پوښتنه وکړو او واورو چې زموږ سره اوس په سټوډیو کې دی. بنیری صاحب سټوډیو مشه په خیر راغلی.
مننه دا بس
اول کده راته وې چې بنگالیان په دغه ورځ باندې دوی څه وایي دغه ازادي پاړه چې دوی د ازادي څنګه اخیسته ده.
نن په بنگلاديش کې اتصل وختم سن تاسو ول د بریا روز منځل کیږي او دوی ورته د شهیدانو د ازادۍ د مبارزینو ته احترام رزهم وای. په دې ورځ باندې بنگالیان په ټول بنگلاديش سرخار ډاکا او نورو خارونو کې خوشحالیان منځي. هغه خلک چې د ازادۍ په جګړه کې د پاکستان خلاف ځانونه قربان کړي وو، د هغو په مقبرو یا دیرو باندې ګلونه پاشي او شمې په بلایي. دغه رنګه په دې ورځ د پاکستان نه د بلیدو خوشحالي هم مانځل کیږي. خو دوه خبرې دي کې دي او ډېر فرق دی، یو دا د بنگلاديش د آزادۍ ورځ، یو د بریا ورځ. نن دا د بریا ورځ ده، شپاړسم دسمبر چې دی دا د بریا د ورځې په توګه مانځل کیږي. په شپاړسم دسمبر کال 1971 کې د پاکستان د مشرقي کمانډ مشر جنرل امیر عبدالرحمن سره د خپل 10,000 پوز د هندوستان جنرل جگدیت سنگ اروڑا ته سلامي شو، وسلې کې خودا او د پلټن په میدان کې دا تاریخ ولیکل شو چې پاکستان جګړو بایللا، هندوستان جګړو ګټلا او په بنگلاديش کې بریا وشوه. په واشنگتن ڈی سی کې سوشي مخکې دلته د بنگلاديش سرویس یا سانګي مشر سرکار کبیر الدین سره ما سوشي مخکې خبرې کولې. هغه ته مول چې تا ته یاد دی چې کله په دې ورځ باندې دا پیښه کې دا غوي وو، ما ته یاد دی زه په پاکستان کې ما زه خبريالو ما من خبر شو چې پاکستانی جرنیل وسله کې خو دا وی یو ډیره خوشحالي و زماره پاره. خو کبیر الدین ما ته وویل چې دا په عین حال کې زماره پاره یو خ منظر نه و، ځکه چې یو جرنیل بر جرنیل ته سلامي کېده دا یو خ منظر قلم نشي کېده. خو دا د خوشحالي روز و، نو من خوشحالي منځله. سرکار کبیر الدین اول چې کله چې د پاکستان نه یو کال وروسته بنگلاديش ته لاړو، د هغه وخت بنگالی مشر وزیر اعظم شیخ مجیب الرحمن د پدواړه مخ خپل ک ماري ته پوسوګو کبیر صاحب ته ویل خپل ولې سکمال لیکړو، هغه زنم پیا کې دې شي ما واځي خو خو کې دې شي زما استقبال او پاکستان کې د هیرو پتوګ کو د پاکستان راغلی په مشرقي بنگال کې. نو یو ځل بیا تکرار کو چنن افغان بنگالیان چې دي د آزادۍ د بریا روز
یو بل خبره سوال دلته پیدا کیږي چې هغه وخت کې خو یو پاکستان و، شرقي او غربي برخه درلودلې. دا شرقي برخه چې اوس بنگلاديش نومیږي، د ولې جلا شو، ولې ازادي واخسره د پاکستان
هم دغه تپوس مې د سرکار کبیر الدین نو کو چې دی موست امپورټنت دا ټکی مورته ویل چې تر ټولو مهم تو کې سو د بلتون یا د ازادۍ یا د جګړې اول منګ سیاسي او اقتصادي ازادي غوښتله. سیاسي ازادي مداسې غوښتله چې د بنگلاديش کې د تدخل ژبې ازادي نه ورکول کېدله، په دغه ژبه کې تعلیم نه ورکول کېده، په دغه ژبه کې اخبار نه چاپ کېده، په دغه ژبه کې مطبوعات نه، او داسې نورې خبرې. دی ووټ وګټو او چې خلکو ووټ ورک پاکستان دا ووټ نه منو. دویمه خبره اقتصادي ازادي مو غوته په بنگلاديش کې مالوچ پیدا کېده، په بنگلاديش کې پان پیدا کېده، په بنگلاديش کې میان نیول کېده، په بنگلاديش کې غن ورجی کرل کېده. دی ویل چې دا دې ته اختیار نه په دې وسایلو باندې دغه مال نه با سرمایه ګټه پاکستان ته راتله. په پاکستان کې په 1910 لسیزه کې د پاکستان د انګریزي ورځې برسپانې ډان یو رپورټ ولیکه. په دغه رپورټ کې د حمود الرحمن کمیشن تر مخه د هغه وخت پاکستان د مشرقي کمانډ مشر جنرل امیر عبدالرحمن نیازی د بنگلاديش نه په غیر قانوني توګه باندې پان لاهور ته راوړل، قاچاق کول یې، او د هغه وخت پاکستانی مورخینو تر مخه د بنگال د پټسن په پیسو باندې د لاهور سړګونه جوړېدل، کم چې اوس مغربي پاکستان دی. نو دوی ویل چې موږ ته ازادي سیاسي هم نه وه، اقتصادي هم نه وه، او سوشي مخکې هغه لیک سرکار کبیر الدین دا هم ویل چې در اصل د هندوستان د تقسیم په وخت باندې دا یو ډېره غلطه فیصله وه چې مشرقي پاکستان مغربي پاکستان یو ځای وساتل شو، ځکه تر منځ یې غټ بلتون د مخکې نه و، د وو په شکل کې د یو هیواد جوړېدل غیر فطري کار وو. بنگالیان دا هم وایي چې په بنگال کې د چې کله ازادي غوښته نو د دوی په لکونو میندې خویندې ښځې چې دي دا په زور وسر د پاکستان په زنا وکړل. کله چې د 14 دسمبر ورځ وا دینه یو هفته مخکې د بنگال په سړکونو باندې د بنگالیانو خزو سړو او پوزیانو په سینو باندې پاکستانو ټینګونه وخېجول، او دا د نړۍ په مطبوعاتو کې خبرونه چاپ شول. د یو بنگالیانو تر مخه د ظلم، بربریت او جبر یو غټ ورځ وا.
اوس د سی د پاکستان او د بنگلاديش رابط څنګه دي؟ په خوا خو هغه رقم یو حال و چې تاسو ویل چې تیر شو، اوس دوی رابطې لري سره؟
دا تپوس مې هم وکړه سرکار نه، ما ورته ویل چې اوس څنګه تاسو فکر کوئ، او دا تپوس پته هم ورسره وکړو، آیا یو هم داسې بنگالیش چې افسوس کوي چې کاش تاسو نه شوي؟ هغه وی نه، یو هم داسې بنگالی نشته چې دا افسوس کوي چې کاش تاسو نه شوي. و د پاکستان او د بنگلاديش رابطې چې دي سمې دي، دواړه اسلامي هیوادونه دي، یو بل سره کرکټ میچونه کوي. بنگلاديش وزیر اعظم چې دلته راځي، ادیزه وزیر اعظم چې هلته ځي، دغه شان نوري هم رابطې دي، داسې جګړه نه ده. البته هغه خلک چې په بنگال کې په دغه جګړه کې د پاکستان ملګری وو، هغه ته بنگلاديش چې دی څه زنده ورکړي په پاکستان کې جماعت اسلامي نه ګونځي دي پاغه احتجاج کوي پاغه باندې مزمت کوي د هغه د مخنیوي لپاره غږ پورته کوي او پاکستان چې دی هغه باندې یو بل خبره مهم ته چې نن کول غواړم هغه دادا تاسو جوړو ماوري د خبرونو چې د 16 دسمبر کال 2014 د آرمی پبلک اسکول پیخ ذکر موقع داسې بنور خبرونه ویل. نن په پاکستان کې یو اخبار یو ریډیو یو ټی وی د 16 1900 د پیخې 1900 یو اویم د پیخې یو خبر هم نه دی ورکړی. دا په پاکستان کې دا دونه غټ خبر شې رښتره په مطبوعاتو کې البته بنگالیانو اخبارونو کې او میډیا کې دا خبر ډیر چاپ شوی دی.
ژوند یو سي ډیر مننه بني ریسه سلامات.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی. تاسو د رحمان بنوسم نه پوره تفصیل واورېدو په پاکستان کې چې په هغه وخت کې کوم حالات وو. ځینې پاکستانی سلنکاران وایي چې اوس هم د پاکستان د دوو صوبو سره د بلوچستان او د خیبر پښتونخوا سره په ډیرو ځینو کې داسې سلوک کیږي چې د هغې مثالونه د بنگلاديش سره ملاویږي او سلنکاران دا وایي چې د پاکستان واکمنانو خاص کر د پاکستان پوز او سیول بیوروکراسي د هغې نه زده کړه نه ده کړې. رپورټ پې د مردان ندری ریډیو خبریال ریاس حسین را کوي.
د دسمبر 14 نیټه کال 2014 کې که په خیبر پښتونخوا کې د آرمی پبلک سکول د نن د ترهګرۍ په نتیجه کې په سلګونو کورنۍ په ویر اخته شوې وې. هم په دغه ورځ کال 1901 کې د پاکستان یو برخه مشرقي پاکستان هم جدا شوې وو او هم د سیاسي اړیګړې له کبله د مامورینو او سیاسي مشرانو ترمنځ د تاوتریخوالي له وجې پاکستان ته نقصان رسېدلی وو. سیاسي ماهرین وایي باید چې د پاکستان جمهوري خلک او جمهوریت خوښوونکي دې خبرې نه سبق واخلي او د تاریخ نه زده کړه ترلاسه کړي. په دې حقله بیرسټر محمد سیف وایي چې د نوکرشاهي پوجي حکمرانانو او سیاسي مشرانو د منفي رویو له کبله پاکستان د مشکل سره مخ شوی وو.
صرف زمونږ د سیاسي پارټو او زمونږ د سیاسي مشرانو نه کردارو د دې د نه اهلی په وجه د دې د نه لایقتیا په وجه باندې مونږ د مشرقي پاکستان جدا شو. دا زمونږ د تاریخ یو ډېره غټه بدقسمتي ده او دا دې مونږ ته توفیق راکړي چې مونږ ته د حالاتو ادراک وشي او مونږ د دې حالاتو نه سبق واخلو.
سیلنی وایي په کال 1901 کم اویایم کې د جنرال ایوب خان د امریت روس په ملک کې دویم مارشل لا لګول شوی و. اگر چې په ملکی سطح د سیاسي کارکونکو لخوا په پوجي حکومت تکونه هم کیږي خو په دغه وخت کې د جنرال یخیا لخوا د پاکستان په تاریخ کې پړومبی ځل سپا او ښکارا ټول ټاکنې شوې وې او د هغې په نتیجه کې د مشرقي پاکستان سره تعلق لرونکي شیخ مجیب الرحمن اکثریت ترلاسه کړی وو. په کال 1901 کې د عامو ټول ټاکنو په نتیجه کې عوامي لیگ په 1/12 چوکو کې 1/16 چوکې ترلاسه کړې وې. پاکستان پیپلز ګوند په مغربي پاکستان کې په 1/18 چوکو کې 1/18 سیټونه ګټلی وو. په مجموعي توګه عوامي لیگ 15% د حکومت حق لرلو. خو مطبوعات وایي چې سیاسي او پوجي مشرانو او نوکرشاهي نه غوښتل چې عوامي لیگ حکومت جوړ کړي چې له وجې سیاسي اړیګړې ته دوام میلاو شو او پاکستاني ځواکونو په مشرقي پاکستان کې عملیات پیل کړل. په هغه وخت کې د پاکستان ګاونډي هیواد هند هم د بنگلاديش مرسته وکړه. په پاکستان کې اوس هم په وړو صوبو کې د حقونو نه میلاویدو ګیلې کیږي. په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې د تعلیم او صحت د بنیادي ضرورتونو نشوالي او په دغه سیمو کې په ورستو کې د عملیاتو په نتیجه کې ځایي اوسیدونکو ته په غټه کچه نقصان رسیدلی دی او اوس هم په دغه سیمو کې ځایي خلک د حقونو د نه میلاویدو ګیلې کوي. نوموړی خبریال صفدر داوړ وایي که یو اړخ ته د اظهار ازادي نشته خو بل خوا د خلکو ژوند هم ډیر ګران شوی دی.
دروازه
په ورستو کې د پاکستان قبایلی ضلع په خیبر پختونخوا کې شامل کړی شوی دی، خو د پاکستان د عدالتونو او بنیادی ضرورتونو، صحت او تعلیمي ادارو په دغه سیمو کې کار هم ډیر په مزه روان دی، او په دغه سیمو کې ځایي اوسیدونکو د حکومت لخوا د محرومو ختمولو او انصاف ترلاسه کولو غوښتنې کوي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
او بیا هم د شرقي پاکستان د جرا کېدو د کلیزي په ارتباط زموږ همکار مختار خلیل صاحب مطبوعاتو ته یو کتنه کړې ده چې ساسو په مرتره کړو.
د نن وصل ویخت کال وړاندې، یعنی د کال 1901 او یایم په 14 دسمبر د پاکستان ته دوه پړقه کېدو او د مشرقي پاکستان په ځای د بنگلاديش په نوم د دنیا په نقشه د یو بیل آزاد مملکت د راښکاره کېدو اعلان شوی و. نن د پاکستان د انګریزي ژبې مشهور اخبار ډان خپل اداریا په سقوط ډاکه لیکلې ده. د اداریې سرخط ته د کال 1901 یادګیرنه ډان اخبار د خپل اداریې په سر کې لیکي چې د کال 1901 14 دسمبر تاریخ به د برصغیر په تاریخ کې په ډیرو بدو ټکو کې یاد ساتلی شي. په دې تاریخ د برصغیر د تقسیم تصور او خوب په خونړی توګه تالا والا کړی شو او د بنگلاديش په نوم یو نوی آزاد مملکت جوړ کړی شو. اخبار لیکي چې پاکستان د خپل تاریخ په تیرو لنډو وختونو کې ډېرې سپېړې خوړلې دي، ځکه چې د بنگلاديش د بریدو نه پس د طالبانو وسلبند یاغي تحریک او بلوچستان کې د جنگیالو راپورته کېدل تر اوسه پورې جاري تحریکونه دي چې د ملک یووالي ته خطرې پېښې کړې دي. کال 1901 او د دې کال واقعات د غیر تقسیم شوی پاکستان د پاره د ناقابل برداشت خونړو واقعاتو سبب جوړ شول. د کال 1901 د 14 دسمبر د بدنصیبه واقعي ورستو دا قسمه واقعاتونه او د ملک او د جنگ د حقایقونه د بلوچستان او د نورو سیمو د خلکو د بچ ساتلو د پاره هر ممکن بندوبسونه او کوششونه کیږي. په دې کار کې د قبایلي سیمو د تازه جوړو قبایلي ضلعو خلکو ته خصوصا پام ګرځولې کیږي. څوک چې د نوې صدای د ړومبو شلو کالو راسې خپله سیمه کې جاري بدترین شر فساد سره مخ دي. ډان اخبار خپله اداریه کې زیاتوي که د پاکستان اولس د کال 1901 د جنگ او د دې جنگ د سبب جوړیدونکو په واقعاتو پویول مقصود وي، نو بیا د پاکستان حکومت له پکار دي چې د حمود الرحمن د کمیشن رپورټ د عام او خاص د کتنې لپاره جاری کړي. د پاکستان موجوده وزیر اعظم عمران خان د وزیر اعظم جوړیدو نه وړاندې او د وزیر اعظم کېدو نه پس هم د هر قسمه معاملو په صفا ستره طریقه د شړلو او اطلاعاتو پوری د خلکو د رسیدو د حق خبره کوي. عمران خان د حمود الرحمن د کمیشن او د ایبټ آباد کمیشن د رپورټ پر اخکارا کولو په قامی تاریخ کې د ډیرو مثبت چیزونو اضافه کولی شي، ځکه چې ټول کامیاب ترقی پسند او اولس پلوه جمهوری قوتونه د خپلو قومونو د ناکامو د جاج کتنې نه پس عبرت حاصلی او په راتلونکو وختونو کې د جنگونو نه ځان ساتي او د جنگ د باعث جوړیدونکو کشالو د اوارولو تکل کوي. ډان اخبار د کال 1901 د 14 دسمبر په مناسبت سره د لیکري خپل ادارې په اخر کې لیکلي دي چې په دې کې هیڅ شک نشته چې غربي پاکستان مشرقي پاکستان سره ډیر مهرنې سلوک کړی دی. د موجوده پاکستان سیاسي او فوزي قیادت د کال 1901 د عامو انتخابونو د نتیجو منلو نه انکاریان وو. عمدی انکار مشرقی پاکستان کې اړې غړې نور زیات کړي وو. یقینا چې دې حالاتونه هندستان هم ناجایزه فائدہ پورته کا او د بنگلاديش په بیلولو کې یو اهم کردار ادا کو. د کال 1901 د عامو انتخابونو نه پس د شیخ مجیب الرحمن او د هغه ملګري د یو غیر خونړی سیاسي عمل په ذریعہ روغې ته کینولې کېدې شول، خو د مغربي پاکستان د سیاسي مشرانو ضد او زیل د مشرقي پاکستان د خلکو ټول امیدونه خوري هرې کړل. د حمود الرحمن کمیشن د رپورټ د خورولو او د سنجیده او د پاک ذهن دانشورانه سوچ نه بغیر د یوې تاریخي غلطۍ صحیح جاج کتنه ناممکن ده. که پاکستان ته د پیښو موجوده مسلو په مستقلو بنیادونو اوارول مقصود وي، نو د پاکستان اولس لبه د تیر وخت نه سبق حاصلول لازمي وي.
دا دا د وایس اف امریکا ډیب ریډیو د زمونږ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنیغه باندې اوري. د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې سباله خبری اترې کیږي د افغانستان د سولې په سر، او د دې ترڅنګ د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي د کابل نه راستنېدو وروسته په اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته وینا کړې ده. که څه هم زیاته تمه لرل کېده چې د افغانستان د دغه خبرو اترو په حق لبانې به زیاتره برخه وي، خو په دې کې د کشمیر په موضوع باندې هم خبرې اترې شوې دي. رپورټ پې د اسلام آباد نه د ریډیو خبریال ارشد حسین راکوي.
د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي ک افغانستان او پاکستان په یو بل د تورونو لګولو په تیرو کې گیروي، نو دغلته د امن او پخلاینې پیل کړی شوی عمل د غوښتو باوجود پر مخ نشي تللی. اسلام آباد خارجه دفتر کې د اتوار پر ورځ خبری کانفرنس ته د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د هند د واک لاندې کشمیر او ورسره افغانستان ته د خپل پرونی سفر په اړه خبرې اترې کړي. شاه محمود قریشی د یوې پوښتنې په جواب کې وویل چې پرون په کابل کې د خبری کانفرنس په محل یو افغان خبریال سوال وکړو، او هغه ورته په خپل جواب کې ویل چې لومبه دې افغان اولس دا پریکړه وکړي چې آیا هغوی پاکستان خپل دوست ګڼي او کو دښمن، او بیا وایي باید چې دواړه هیوادونه په یو بل د تورونو لګولو نه ډډه وکړي.
ایک افغان صحافی نے ایک سوال کیا تو میں ان کی خدمت میں ہی عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے اگر آپ اسی گروو میں پھنسے رہے میں اور تو کے، تو جو ریکنسیلیشن کا پروسیس ہے، جو پیس کا پروسیس ہے جس کو ہم آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں، وہ پٹ نہیں پائے گا. آپ ذہنی طور پر تیار ہو جائیے، آپ پاکستان کو کس نظر سے دیکھنا چاہتے ہیں، آپ اس کو دوست تصور کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کو دشمن سمجھنا چاہتے ہیں، آپ کیا سمجھنا چاہتے ہیں؟
شاہ محمود قریشی وائی ما حق صحافی طویل کدوارا ہیوادونا پا یوبل دا تورون لگولو پا تیارو کی گیر بھی، نو دا افغانستان دا پخلائن چی کم عمل دے او منگے پا مخ کی بوتلل ہم غوالو، نو حقا بیا پولان دین نشیت للی. شاہ محمود قریشی زیادہ کلا چی پاکستان افغانستان خپل ملگری گنی او حل تا امن غوالی، او پاکستان دا هم غوالی چی دا افغانانو ترمیز دا خبرو دلاری دغل تا امن او صبات راشی، زکا چی پا افغانستان کی دا امن تر طولو زیادہ گتا پاکستان ترسی. شاہ محمود قریشی وائی پرون پا کابل کی دا چین او افغانستان دا خارجه وزیرانو سره ډیر خی او مثبت خبرې وشوه، چې پکې د افغانستان د امن پخلاینې د عمل او د پرمختګ په چارو وغږېدل.
جس طرح ہم نے کہا کہ یہ جو سی پیک کا ایک منصوبہ ہے، آپ آئیے، میں نے دعوت دی، آپ اپنا وفد بھیجیے، آپ اپنا افغان افیشل کا وفد بھیجیں، آئیں اور آ کے ہمارے سی پیک کے پروجیکٹ کو دیکھیں اور دیکھیں کہ آپ اس سے مستفید کیسے ہو سکتے ہیں.
حغوائی ما پرون دا افغان دولت چارواکو ته ویل چې د سی پیک د جاج اغستلو لپاره دی باید خپل یو سرکاري پلاوی پاکستان ته رولیږي چې وګوري چې هغوی د دې پروژې نه څنګه ګټه پورته کولی شي. او د چین خارجه وزیر هم د پاکستان د دغه خواهش ملګرتیا وکړه. سرګند دی وی چې پرون په کابل کې د پاکستان، افغانستان او چین د خارجه وزیرانو ترمنځ درې اړخیزه غونډه وشوه، چې پکې درې واړه هیوادونو د ترهګرې ضد عملیاتو کې د یو بل سره د همکارۍ په لانور سیوا کولو سلا شول. افغانستان او امریکا له پخوا راهیسې په پاکستان د افغان ترهګرو د پالنې او هغوی ته د پناه ورکولو تورونه لګوي، خو پاکستان دا تورونه وار په وار ردوي او وایي چې په خپل هم د ترهګرۍ ښکار دی. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
په پاکستان کې د بودھا 2000 کلنه یو لوی مجسمه د سویس یا سویټزرلند حکومت لخوا زوریخ تړل شوې ده، چې هلته به د دسمبر د 12 مینه بیا د راتلونکي کال د مارچ تر وروستۍ نیټې پورې ننداری ته کې خودل شي. البته دا راکړه ورکړه د حکومتونو ترمنځ د یو لوزنامې پر اساس شوې ده. دا چې د دې لوزنامې ګټې څه دي په دې هکله پام وکړي د سعدیه قاسم شاه رپورت.
د پیښور عجایب گر ناس 2000 کال زوړ د بودا یو بوت د یورپ سویټزرلند ملک کې نمایش لا ولې شوې ده. د دسمبر نواخلا تر د مارچ میاشتې پورې کیدونکې دغه نمایش کې د دې بوت وړلو څه وجوهات دي او دا بوت څه خصوصیات لري، په دې هکله د خیبر پښتونخوا د قدیم آثارو تحفظ کوونکي محکمې ډایرکټر ډاکټر عبدالسمد دیوا نیوز تاسو دا وویل.
دا جی پشاور عجائب گھر نہ 9 فٹ یو بدھ
سکلپچر دا اغا زیوریخ تا سویڈزنٹن تا اگزیبیشن تا سٹیٹ میوزیم تا لار دا دا التا یو اگزیبیشن روان دا دولسم دسمبر نا تر راتلون کی مارچ پر درے میاشتی یو اگزیبیشن دا نروانا پا نمبانی اغا کی دنیا دے بودیسٹ سونا ملکون دی اغنا دی مجسمی را غلی دی التا کی ڈسپلی دی نو اکی دا پیشاور میوزیم شکم بودھ دا تلے دا دا 1500 کلو دی اغا وزن دا او 9 فیٹ دی اغا ہائٹ دا اغا ټول کې یو یو سنټرل پیس ته دی اٹریکشن دی میوزیم دی پر اغا لار ته دی یو غټ مقصد مونږ دی پر داو پاکستان دی پر فائدہ داو چې موجوده حکومت چې کوم د خیبر پختونخوا ټوریزم پروموشن خاص کر ریلیجیس ټوریزم پروموشن ډیر زیات هغه دی پر هلې ځلې روانې دی کې یو دام د چې دنیا ته پته ولګي دی خیبر پختونخوا سنټر و د ګندارا بودیزم
د ډاکټر سمت تر مخه دغه نمایش کې د ګندهارا تهذیب د وختو دغه بوت نه یوازې د بوت مت مذهب سره تعلق لرونکو لپاره اهمیت لري، دا بوت د خیبر پختونخوا د مردان سرای بهلول نه راوتلی و کوم د نړیوال ثقافت ځای ګرځولې شوی، ځکه دا بوت د نړۍ د ثقافت یو برخه ده او د ټول نړۍ لپاره دا مهم دی.
تاریخ چې دا راشي دا خو مونږ ورته انګریزان کې کلوسل بوت دا وای دا ټولو کې غټ مونږ سکه میوزیم کې موجوده ټولو کې غټ بوت دا سری بهلول یو ورلد هریټیج سایټ ده په مردان سره نږدې انګریزانو دور کې کدایي الته کې شی و په کال 1909 کې دا روته ولتنه اور د میت یو دار شدا خو ورلد هریټیج سایټ نه روته او دا التمونیست چې ورته وی الته کې دا پروتو ډیسپلی او نیو خاص مقصد دی پر مذهبي کارون دی پر دا الته کې په مونیست کې ډیسپلی نو د زیات اهمیت او 2000 کال زوړ دا اغه ټایم زوړ دا شي د بودیزم ابتدا او دا د اغه ټایم سنټر و ګندار او دی دی وجه نه دا په دنیا کې دی بوت یو خپل اهمیت ته
د سویټزرلند سرکاري عجایب گھر نه ماهران د دې بوت پیښور نه زیورخته وړلو لپاره خصوصا راغلی وو او د دې بوت زیورخته رسولو او د دې بیا واپسای تحفظ زمواري هم سویټزرلند اغسته
ترانسپورټیشن دی پر د زیورخ میوزیم د پراپر انشورنس کړه ده 20 ملیون ډالر چې دی پاکستانی 2 اربا او 60 کروڑ روپے جوڑی گئی تھی پراپر انشورنس کرے او دی دی ٹرانسپورٹیشن دی پرا پیکنگ دی پرا باقاعدہ 14-15 کسان راغلی و زیورخ نا او جرمنی نا اگو یو ہفتہ پشاور میوزیم کی تیر کرے چھ دا سنگا پیک کو دا بسنگا بجاز کی دو التا بے سنگا کو زو نو دا پراپرلی سائنٹیفک طریقے سکا او پروفیشنل طریقے سکا دا کار شوی دا
دی ڈاکٹر عبدالسمد ترمخا د نړۍ ملکونو ترمنځ د ثقافتي او تاریخي آرت او د لرغونو آثارو سیزونو یو بل سره شریک کولو سره ملکونو ترمنځ تعلقات نور هم مضبوطیږي او ملکونه داسې د نړیوال ثقافت تحفظ هم یو ځای کوي.
دا دنیا کې یو هر چته کې کیږي، امریکا کې هم کیږي، کم غټ غټ عجایبګری دی هغه آرت پیسونه یو میوزیم نه بلکې وطن ته ځي راځي. یو غټ مثال به دی مونالیزا پینټینګ والا دنیا کې ټولو ایکسپینسیو ترین یو آرت پیس ته هغه پوره دنیا کې ګرځي مختلف ټایم ایگزیبیشنز دی پره نو دا یو په دنیا کې یو عام خبره ده دا ایگزیبیشن کې د دوو قومونو منځ کې د تعلق او د خېګړې سکم دا هغه یو خیرسګال یو یو ثبوت هم ده.
د پاکستان د خیبر پختونخوا سیمه د ګندهارا تهذیب د دغه لرغونی آثارو نه ډکه ده. دا سیمه د بودمت مذهب منونکو لپاره یو مقدس ځای هم دی. دا لومبی ځل نه دی چې د پېښور عجایبګر نه بوتان بهر ملکونو ته نمایش لپاره وړلی شوي دي. تیر کال هم د جون میاشت کې سویلي کوریا کې د پېښور عجایبګر نه 30 بوتان د نمایش لپاره وړلی شوي وو او 3 میاشتې پس پېښور عجایبګر ته واپس راوړلی شوی وو. سادیہ قاسم شاہ، وائس آف امریکا، ڈیوا نیوز، پیخبر.
I was amazed. I was struck by the beauty of this really monumental Buddha. How he's standing there with his hand is a very spiritual position.
یہ وہ بدھا ہے جو 1909 میں کھدائی کے ذریعے نکلا تھا شہر بہلول سے، جو 1st century AD میں بنی تھی، یعنی آج سے تقریباً 2000 سال پرانے ہے.
The Buddha was in the Peshawar Museum since more than 80 years. It has never been removed.
I ask, do you think it's possible that we bring the Buddha
for an exhibition to Zurich.
ګران اوریدونکو هم په دې د باندې زمونږ د خپرونه سرته رسیږي. د دې وروسته تاسو بل پروګرام زمونږ د همکار وکیل خان سره اورئ. زه محمد اکرام
او زه فواد لامی.
ساسونه اجازه غواړو. د الله په امان.